السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې ځانګړی پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږکال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځي چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4.5 سوه نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیه او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پیلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپان د ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې سفر سمدستي وغنده او ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 6000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لېږدوي د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو له تیرېدو وروسته طالبانو تر اوسه هم دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. طالبانو د الزواهری د وژلو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورونو په اړه چې وایي دا ډله د دوحې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. لبلې خوا یې وجکپړي امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي ان ا په ذریعه نه ده تایید شوې، خو په بصري ډول او یو شمېر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي ان ا تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جان کربي پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې جان کربي وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلي کربي چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبرې لاندې ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډېر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپورتر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 30 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. ولې طالبان پټه خوله دي؟ د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي
زما فکر دا دی چې د دې اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو کوم په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دې تایید کړي. او بل دا د طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل کم دروغ چې ویلي و او د حقیقت نه لري خبرې دا وی کولې دا هغه د پټول لپاره دی پټه خوله دي.
د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې و راپورته کیږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویل چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پریس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفسیر نه ده کړی. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بې پیلوټ الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هیواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هیواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربي وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا مؤثریت سره ترسره کړو.
د جان کربي په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یو یې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. بیا هم نوریاس نوری را سره دی پر دې موضوع نور رڼا اچوي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشارې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي وو ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړي، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدر بار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغې ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې او وایي ټکان ورکوونکي ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوي دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د نوي راپور جزئیات مو اوریدل. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالره پوره وړی دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر آسوزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې له خپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم دراز ویلي چې برښنا شرکت په 13 جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلي او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی تایوان ته له رسېدو سره سم په تایوان کې د ډیموکراسۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی د تایوان پلازمېنې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. دغه سفر به چې چین یې له مخکې په وړاندې خبرداری ورکړی و د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د تایپی په هوایي ډګر کې میرمن پلوس ته د هر کلي لپاره د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوسف وو او په تایوان کې د امریکا جګپوړې استازه ساندرا اوډ کرک ورغلي وو. نانسي پلوسی وویل دغه کتنه د تایوان له څپاند ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه په ډاګه کوي او زیاته کړه چې له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ډیر مهم، ځکه دی چې نړۍ نن ورځ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یو انتخاب سره مخامخ ده. چین تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشرې سفر سمدستي وغانده او ویویل چې هغه به په سیمه کې پر سولې او ثبات ویجاړوونکی اغېز وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه سفر به د چین او امریکا د اړیکو پر سیاسي بنسټ ژوره اغیزه وکړي او هغه د چین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په جدي توګه تر پښو لاندې کوي. چین چې تایوان د خپل خاورې یو بیلتون غوښتونکی ولایت بولی او وایي که اړتیاوې د زور له لارې به یې بېرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، له تایوان سره د متحدو ایالتونو رسمي اړیکو ته په دې نظر ګوري چې غواړي د تایوان خپلواکي چې څو لسیزې مخکې اعلان کړي په دایمي بدله کړي، خو واشنګټن د پیکینګ دغه ادعا رد کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په غزنی کې په لسګونو چاپي خپرونې بندې شوي.
خواب د ژر ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزنی کې چاپې دي.
ځوانان په خواله رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای. غریب
شاعر یم یو ملنګ یم ما سره مینه کړې ده.
د شعر پاڼه مې د شاعر طاهر ځلان نظر اخیسته.
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
له شاعرې او سندرغاړې آسیه مهربی سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، سندری ټولنې ته جوړ کم، سندری شوځ ته جوړ کم.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې مو یوې چینه ته ورولو.
اول چې نن ورځې نو په فکر کې جوش وو دا نن ورځې ټول دا چې غواړه ده دا به ټول ټول کېدلې.
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خپرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي، خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسګونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوه نیمه خپرېږي. له لویه سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چارې له تیر نږدې یو کال راهیسې ټکنۍ شوي دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بل یې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چارې څرنګه ګډې وډې شوي دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، ونیزیا او رسپانې پایل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د غو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کېږي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ، دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي، هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا د دې ترڅنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویریا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
په فیسبوک او خپل رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13 د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته. یو له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغسې ځوانان یا دغسې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوندې دي، که ورونه دي، چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه نه څه سکون او اطمینان راکوي، او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته، او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یوه خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویرې خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لویې لویې ګرګې ما ته ښکاري، مخکې ما نه لویې لویې ګرګې دي، ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغه لوی لوی خلک شته، یعنی دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو دې زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې، دغه د نوې کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول، وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو راډیو له ده سره مرکه کوله او له دې پوښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلې. د په نیوی کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وایي زما کار را درون کو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکم. څرنګه دغسې یو احساس هم تاسو نه دی پیدا شوی؟
او دا دا ډیره لوی خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې دا ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کویږي هغه ورته متوجي شي، کېدای شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت ته راشي، او دا احتیاط د هنر لپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجانی لوبو لپاره مضر ده او د هنر لپاره مضر ده. خو زه به دومره بیا چا خبره تاني چل به ورسره وکړم چې وبه وایم چې داسې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مستانه به روان شم. کنه دغه یعنی ډیره لویه خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور رابیندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو پنځونو ته چې کمې کوم نو په هغه باندې به زه ډېر ویرېږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقعا دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپل په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې د شعر دی وایي فیسبوک کې راشي چیرته راشي وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوزم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېر ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی، خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی، دای بلبلی غږ دی، دای نه هر چا ته موږ وایو. دغسې دا ما ته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستان واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې هم سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی، خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعاً رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي، دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی یو ډیوه اخیستی چې دا لفظ دې ښه نه دی، مثال دا خیال دې ښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې بوله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غوندې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شیبه کې خو کیف خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقع هم د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به وسرنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې ومه، په دې ویره کې ومه، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره را سره وي. یعنی خپل داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 0.15
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعر یې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسې چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې کابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کېږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې، شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي؟
دقیقا تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعري خپل ساينس نه دی، بلکې دا د احساساتو ساينس دی. خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لاره ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنی ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغه ته به په دې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کېږي. له دې قبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم هم چې هنر سره دغه لري چې هغه پراخه نظر ولري تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه ده ته، او هغه څه چې د باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرڅ پکې سيتي شي، هغه هنرمند سی سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند سی له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا، د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري هغه کمزوري کیږي او حتی شکی شي. په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربې متفاوتې وي. مونږ ډېر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغوی د ژوند په لومړۍ برخه کې ډېر کامیاب نه وو، ولې وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت تر ډېر لوړې کچې ته پورته شوه. بله خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دي اورېدلي چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ یعنی د هغې نه راوروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هسه چې دی هغه ډېر هغه کسان ډېر خوښوي چې عمر زیات وي. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیرو مرحلتونه دا پکې ډېر زیات دي. د دې قبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډېر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډېر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډېره برسېره نه شوې، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې وه هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه ده د څه وه. شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کېږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخې شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلوي. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري. د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپل لوستونکو د خپل ملت لپاره هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسؤلیتونه راجع کیږي. نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نه وي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا داسې شیان دي سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپله بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له طاهر ځلان څخه په مننې د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د یوې غړې رالېږلی شعر در سره شریکوم. شاعرې مینې دا شعر له کابل راستولی.
تمی وینا پراگو کې تمی مینا زالو کې ټولو وجود ملتا جوړتا تمہیں ہر ضائع پہ یادوں کے ٹول وجود ملتا جوڑ دے تمہیں ہر ضائع پہ یادوں کے اس طرح گتا تھا تو رہا ماں نان میں جوڑ کے سرو جاموں کے رانت للی چی سفر تھا شاتا گورا بیا پتلو کے ستارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئی اختروں کے تلو سارا اختر شی بیا چې نه یې اخترو کې زه به څنګه یې بیان کړم زه به څنګه یې بیان کړم زما هیلې آسمانو کې تصویرونه د ښکلو ما چې ته نه یې تصویرونه د ښکلو ما چې ته نه یې خپل زرګی ورته تشو ما چې ته نه یې ستا یادونه مې د هیلو په رګو کې ستا یادونه مې د هیلو په رګو کې ورته اوښکې مې تویو ما چې ته نه یې
راغلی مجلې د دې اونۍ د کتاب پاڼې اړو د صوفي نړۍ ناول د ناروې نامتو لیکوال جوستین ګارډر لیکلی دی. ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمې وردک او شفیقه میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر هم دا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې مانا چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیاد هم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفي نړۍ ناول مروا ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ سو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کرکټر د صوفي په نوم یو انجل پنځلس کلن انجلۍ ده. د دې انجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي: ته څوک یې؟ بیا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي؟ صوفي نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کېږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه راخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړ باسي.
اوس په داله مروه ځلان څخه واورو چې د صوفي نړۍ ناولې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی.
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپله نړۍ وپیژني او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرېنږدي، خو دا ټول د فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ که ووایم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
احمد شیباریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خپرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګیدم، نړیدم زمي د هیلو په ایرو کې سوځیدم، نړیدم نراته ډاډه چا بهلا نشوم سیوري پچا جوړ سپیر دیوال وم شړیدم، نړیدم ټوپک د بل اوږه د ورور زرمی د مور په نشه پخ پلو وینو کې پخ پلا لمبیدم، نړیدم زما د ذات دوره
د سما سات په نوم د سندره داسې مهرابی ده. د دې په وینا د شتینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشتې یو کال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې اغلی مهرابی د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړي دي. له دوی په واورو چې ولې د شتینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړي دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړی چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې زموږ ښځینه په اصطلاح خوا ډېره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري او د هغې مخکم فکر کوم یو دوه شاعران ولې چې تر هغې نوکې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعران وپېژندلې او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر رواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم. برعکس دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو، یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنی تاسو یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا نجونو ښځو ویلي دي، او که نه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دی خوښ نسی سړی هغه اصلا ویلی نسی، ځکه هغه هغه یو دننه احساس چې سړی په یو شعر کې ورننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نسی راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولي دي.
ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، کلو کلو بخیجی زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونه، کوچی جبا د پښتو وی زبایا ما هی بن کری پښتان زما لالونا، کوچی جبا د پښتو وی زبایا ما هی بن کری پښتان زما لالونا،
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایق صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلوده.